شاید. و اکنون با صفی الله ستانک زایی باشید. سلام و خوش آمدین.
بله مره نکم ستریم شه مصطفی صدیقی تاسو و اوریدون که تام سلامونا و نگیلی. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا به نن خپله دویمه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د قطر د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوال هیئت لست خپور شي او همدارنګه واکونه او صلاحیتونه به هم ورته معلوم شي. د خوست ولایت ګڼو قومي مشرانو اوسیدونکو له دواړو لورو په افغانستان کې له جګړو دواړو لورو وغوښتل چې اوربند وکړي او بیا دې سولی خبری وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. نور مسایلم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره تکی نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا دویمه غونډه کوي. د نیویارک خروال د سه‌شنبه پورځ امر وکړ هغه سرتیری ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. او د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی دی. پوره خبرونه تمه ده. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبری عالي شورا په خپله دویمه غونډه کې د دې شورا تشکیل بشپړ او دندې او واکونه یې روښانه کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې به د یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم په دې شورا کې ورزیات او مرکچي ټیم به بشپړ شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوازون د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي چې څو کسان باید او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومي دي دا وړاندې کوي. شورا به یې نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي.
ښاغلي خوازون زیاته کړه په دې غونډه کې به د افغانستان قاضي القضات او د ولسمشر دویم مرستیال د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه هم په لیکلي بڼه شورا ته وړاندې کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمي خلیلزاد له تازه سفر راورسته چټکې شوې. د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري. د نیویارک ښاروال د سه شنبې پورس امر وکړ چې هغه سرتیری ته د درناوي لپاره دی چې په افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیم کښ شي. بیل ډی بلاسو چې په یو خبري غونډه کې غږېده وویل کریستوفر سلوتسمن 15 کاله د نیویارک د اوروژنې په اداره کې کار کړی و او د دوشنبې پورس په افغانستان کې د خپلو خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. دا وی امر مې وکړ چې بیرغونه دی په ټول نیویارک کې نیم کښ شي. همدارنګه له ټولو غواړم چې د یوې شېبې لپاره دی سکوت وکړي. سلوتسمن او دوه نور امریکایي سرتیري د دوشنبې په ورځ په باګرام کې سړک کې د یوې ښودل شوې ماین چاودنې ووژل. یو امریکایي قراردادي او درې نور امریکایي عسکر ټپیان شول. د امریکایانو لخوا بیا وروسته د رپورټونو په اساس په عامو خلکو باندې هم چې په موټرو کې وو د دوی اختارونو ته یې توجه نه وه کړې ډزې شوې دي چې درې کسان پکې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو پر امریکایانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه برید وحشیانه بللی او ویلي دي چې دغسې بریدونه د افغانستان د سولې معنی و نه ګرځیم. جرمني څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. د دې سړي نوم احمد زهیر خودل شوی چې ویل کیږي شپږویشت کاله عمر لري او د زندانیانو په شکنجه کولو او ربړولو تورن دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په دې پخواني سرتیری تور دی چې په 2013 کال کې دوه زندانیان د تحقیق پر مهال له ویښتانو ځوړند کړي وو او یو بل زنداني یې سخت وهلی وو. جرمني څارنوالانو همدارنګه ویلي مشکوک کس د مخالفینو وسلوالو یو مهم قمندان وژل او د هغه مړی ته یې سپکاوی کړی. زهیر د تیر کال د اکتوبر په 15مه په مونشن ښار کې نیول شوی و خو جرمني چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی کله دغه هیواد ته ورغلی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه تر یوې اونۍ خپره کړي چې په 2016 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر مداخلې چمتو کړی. امریکایي رسنۍ بیا وایي ویلیام بار ونه توانېده د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته د دې راپور یوه بشپړه نسخه وړاندې کړي. ښاغلی بار چې د استازو د مجلس د کمیټې له پوښتنو سره مخ شو، وی ویل تر یوې اونۍ پورې به دا راپور په ډاګه کړي. تر دې مخکې د مارچ په 24 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر د راپور لنډیز په 4 پاڼو کې کانګرس ته وړاندې شوی و. موسکو په پرلپسې توګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ وویل د رابرټ مولر راپور د موسکو هغه ادعاوې تایید کړي چې روسیې د ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو او د خپلو یخماتونکو کښتیو لپاره د نورو تاسیساتو په جوړولو په ډراماتیکه توګه هلته خپل حضور زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې سیمې د طبیعي زیرمو لپاره د هیوادونو ترمنځ رقابت زیات شوی دی. ولسمشر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په سنت پیټرسبورګ کې د آرکټیک یا شمالي قطب په نړیوال فورم کې د فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن مشرانو ته وویل د روسیې هڅې به مرسته وکړي د شمالي قطب په سمندري لارو د کارګو استولو کچه 4 چنده شي. او د ترکیه واکمن د عدالت او ترقی ګوند وایي د استانبول په ښار کې د ښاروالۍ د دویم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. د دې ګوند کاندید د ترکیه په دې مهم ښار کې ناکام شوی او د مخالف ائتلاف له خوا یې ماته خوړلې. د عدالت او پرمختګ د ګوند مرستیال علي حسن یوز د سه‌شنبې په ورځ وویل د یو شمېر بې نظمیو له کبله چې د انتخاباتو پر نتیجه یې اغېزې درلودې په استانبول ښار کې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا دویمه غونډه لري. په دې غونډه کې د مخکینیو راپورونو په اساس تمه ده چې د قطر په ناسته کې چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ به وي، د افغانستان څخه د یو لوی پلاوي د تشکیل نوملړ اعلان شي.
د ناسته کې به هم د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان به وي، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د پولې په پروسه کې کمیټې دا وړاندې کوي.
د قطر تر غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې په خوست کې ګڼو قومي مشرانو او اوسیدونکو په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې د خبرو د ښه بریالي کېدو لپاره دې اوربند وکړي.
کچیره خکیل غاړه د سولې د پاره ژمن وی او واقعي غاړه چې دوی سولې وکي، لمړی د ماشي څخه غوتی لری کړي. ضرورت بیا نشته چې یادې پښپې بمبارونه کیږي، چاپې دی چول کیږي، او یادې طالبان راځي په بالمرغاب دی بریټ کوي.
د همو ورچې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دغه هوایت په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. د اسرائیل پارلمان 130 څوکۍ لري او بریالی کاندید باید 16 څوکۍ وګټي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به له یو تنکی ځوان انزورګر سره چې په زابل کې اوسیږي د ملالۍ بشیر ځانګړي مرکه درته خبرو کړم. دارنګه به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واورئ. تاسو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن چهارشنبه د افغانستان د مصالحې د رهبرۍ شورا په دویمه غونډه کې د قطر د غونډې د ګډونوالو په اړه باندې پریکړې کیږي. تمه ده چې د قطر غونډه د اپریل په 14 او 15 وشي او پکې به د افغانستان څخه یو لوی پلاوی چې حکومتي چارواکي به هم حضور ولري له طالبانو سره مشورتي د سولې خبرې وکړي او یو بل سره به خپل نظریات تبادله کړي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د مصالحې د عالي شورا په دویمه غونډه کې یو شمېر نور اغیزمن او مؤثر شخصیتونه هم ورزیاتیږي. د مصالحې د رهبری شورا لمړنۍ غونډه 3 ورځې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه چې پکې پر حکومتي مشرانو سربیره د افغانستان یو شمېر مخکښو سیاستوالو برخه درلوده. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتانیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د آبي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدراعظم بنیامین نتانیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولای شول چې په دې انتخاباتو کې رایه ورکړي. اسرائیل 8.5 میلیونه نفوس لري او ویل کېږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کېږي چې د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ایتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 15 تر 16 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په بخښنې سره چې د اسرائیل راپور تاسو ته خپور شو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا راپور ته اوس تاسو توجه راګرځوم. په کابل کې د افغان چارواکو او سیاستوالو لپاره نن چهارشنبه بوخت ورځ ده. تمه کیږي چې نن به دوی له اوږدو بحثونو وروسته د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ او اعلان کړي. دا شورا چې د جوړېدو چارې کابل ته د واشنگتن د استازي زلمی خلیلزاد له تازه سفر راوروسته چټکې شوې، د افغان حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي لورو او شخصیتونو څخه جوړ یو تشکیل دی چې له طالبانو سره به د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مسؤلیت ولري. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډه د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل نن چهارشنبه د دې شورا دویمه او مهمه غونډه ده چې په کابل کې به د دې شورا تشکیل جوړښت او واکونه روښانه شي.
د دې شورا ګډون او تشکیل نهایي کې چې څو کسان باید وو، او هم به د جهادي مشر استاد سیاف به د افغانستان سرې کرښې چې د سولې په پروسه کې کومې دي دا وړاندې کوي. شورا به نهایي کوي او په هغې به تصمیم نیسي. همدارنګه به قاضي القضات د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د عدلیې وزیر او دوی به د مذاکره کوونکي ټیم کاري صلاحیتونه او کاري مسؤلیتونه په لیکلې ډول به شورا ته وړاندې کوي.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون زیاته کړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو ته دنده ورکړل شوې چې یو شمېر هغه سیاستوال چې معاصر دي او تر اوسه د سولې د رهبرۍ په شورا کې نه دي شامل په دې شورا کې شامل کړي. د ښاغلي خوزون په وینا د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي به په دې شورا کې د ښځو د ګډون د باوري کولو لپاره یو لیست د شورا دویمې غونډې ته وسپاري. د افغان چارواکو په وینا د مصالحې د رهبرۍ شورا ترڅنګ به ښايي یو مذاکراتي ټیم هم نن اعلان شي چې همدې شورا ته به ځواب ویونکی واوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي په دې مذاکراتي ټیم کې به هم د حکومتي استازو سربیره د نورو سیاسي لورو او مدني ټولنې استازي شامل وي. د نړیوالو چارو افغان شنونکو او د سولې او فعال انتظار خادم وایي که څه هم افغان حکومت د داسې یوې شورا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې ځنډ کړی چې خو اوس هم د طالبانو سره د خبرو لپاره د یوې داسې شورا جوړول چې ټول افغان لوري پکې شامل وي یو ښه پرمختګ دی. نوموړي وویل غوره به دا وي چې په دې دواړو جوړښتونو کې داسې کسان ځای شي چې رښتیا د افغانستان د وګړو د بیلابیلو اقشارو استازولي وکړي او د سولې د هڅو لپاره صادق وي.
په دواړو ټیمونو کې د ملت استازي شاملول، سیاسي او ابزاري سیاست نه کول، د ملت ګټې مقدم ګڼل او خپل شخصي غریزي شاته پرېښودل، د دغه چو دواړو ډلو لپاره کاري میکانیزم جوړول، نظام او نظام د نظام ارزښتونه تعریف کول، دا هر هغه څه دي چې دغه ډله کامیابه شي، مذاکره کامیابه شي.
تمه ده چې په کابل کې جوړیدونکي مذاکراتي ټیم به د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه پورې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره په بین الافغاني مخامخ خبرو په یو غونډه کې ګډون وکړي. چارواکو دا یو مشورتي غونډه بللې او وایي دا رسمي خبرې نه، بلکې ټول لوري په کې د سولې پر راتلونکي او څرنګوالي نظرونه تبادله کوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته واګسته دولس پګنی منځنۍ چپاوي فلم فلشره پنځه باندې خبرونه کو ورزو د سولې په اړه باندې یو بل راپور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې لوګر پکتیا او خوست کې همدارنګه په ننګرهار کې هم د سولې په تړاو باندې خلکو ولسی غونډې کړې دي. د خوست اوسیدونکو د جګړې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د سولې تر دایمي موافقې مخکې د یو بل پر وړاندې له جګړې لاس واخلي. دوی د سولې په بهیر کې د لوی پکتیا د مشرانو او دیني عالمانو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړې ده چې دوی ته نه د موسکو په غونډه کې او نه د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. په دې اړه نجیب الله خیل یو راپور جوړ کړی.
د سه شنبه په ورځ د خوست شاوخوا څلور سوه قومي مخورو دینی عالمانو او روڼاندو د یوې غونډې له لارې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ. که سولې ته رښتینې ژمنتیا لري نو د یو بل پر وړاندې د لماشو ګوتې لرې کړي. دوی وویل که چیرې افغانان په خپله د جګړې د ختمولو قوي اراده ونه لري دلته تلپاتې سوله نشي راتللی. یاد ولسي غونډه چې په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان په بلنه جوړه شوې وه د یاد بنسټ مشر عبدالولي واحد زی ازادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې قومي مشرانو دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په یو غږ وویل چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او دې هیواد ته باید تلپاتې سوله راشي.
زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې ښکېلې غاړې د سولې دپاره ژمن وي او واقعي غواړي چې دوی سوله وکړي لومړی د دماشې څخه ګوتې لرې کړي. ضرورت بیا نشته چې یا د په شپې بمبارونه کېږي چاپې دې اچول کېږي او یا د طالبان راځي په بالامرغاب دې برید کوي. موږ فکر کوو چې که چېرته رښتیا څوک سوله غواړي نو ټول ښکېلې غاړې باید دې ته ژمن اوسېږي چې واقعي سوله راوړي.
خوست او لوی پکتیا په تاریخي لحاظ د جرګو او مرکو کور بلل کیږي. د زدرانو د قوم یو مشر عبدالنصیر حقمل ویل د لوی پکتیا مشران او دینی عالمان کولای شي په هیواد کې د روانې جګړې په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي. خو د سولې په خبرو اترو کې نه مخکې او نه اوس دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
غوښتنه هم دغه ده چې د لوی پکتیا په د سیستم نه د جرګې په سیستم نه په دې اناناتو نه ډېر ښه پیږي او کدي تصدیق وکړی شي او د خلکو ته علما کرامو ته مشرانو ته از خدای ته امید لرم چې دغه کې مسوله چرونه دو د به یو خانه تجاور کړی وي.
دینی عالم مولوی محمد یونس فاروقی په خپل خبرو کې د افغانانو د یوالې غوښتنه وکړه او ویل چې لسورې مخ کې دی وربنو شي وسلې په ځمکه کې خودل شي او بیا د سولې په اړه اساسي خبري وشي.
یوالې په کار ده خو باندې غښتو چې مخ کې د صلح نه وربنو شي وسله په ډوډ کې خور شي اناست د صلح مذاکرات او خبرو ته دوام ورکړل شي.
په غونډه کې د حقوق او سیاسي علومو استاد امیر بهیر هم خبري وکړي.
د خوار مظلوم ملت لپاره صلح وغواړو په رښتینی صلح وغواړو راځي ته د چوکیو نه د دې نورو شیانو نه تیر شو په ابرو په عزت سره چې نور دا جنگ ودرېږي چې موږ په خپل ونه درو. طالبان هم زموږ ورونه دي دا هم زموږ ورونه دي چې دا ورونه سره ورونه نشو دا تیر په هیر نکو بل ډول صلح نه راځي.
یاد دیوی د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو داسې مهال د جګړې له ښکېلو خواو څخه د وسلو له ماشو د ګوتو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې څو ورځې وړاندې په ورته توګه یو شمېر خوستیو پیغلو او مېرمنو هم د جګړې له طرفونو غوښتي ول چې د سولې تر دایمي حکم مخکې اوربان ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم ورزو یو راپور ته چې ناجی ساپه جوړ کړی دی د افغانستان د افغانستان ته به څومره د ایران لخوا ګواښونه پیښیږي. دا په دغه راپور کې چې موضوع د ایران او امریکا کړکیچونو په اړه باندې ده تاسو ته بیانیږي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر کارپوهان د امریکا متحده ایالتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسي جرګې مرستیال داود کلکاني د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. امریکا د دوشمی پرز د ایران سپاهی پاسداران د تروریستی سازمانو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت شورا هم د ورته اقدام اعلان وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی او رهبر آیت الله علی خامنه ای د امریکا د غدریزونه غندلی دی او په وړاندې تند خبرګون نه خودلی. په دې اړه ناجی صافی یو رپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنز د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو کمیسون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو ترمنز د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنز کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپل اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قمانداني او ورپورې تړلي ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قمانداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پته له کومه شکه چې د امریکا دغه پریکړه وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او افغانستان کې د جنګ او د بحران لمن د غځېدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لسه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د بګرام هوایي اډې ترڅنګ د دوشنبه د ورځې ناوخته د دریو امریکایي پوځیانو او یو امریکایي قراردادي د وژلو پیښې ته نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د سولې په خبرو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د منځګړیتوب سربیره څلور امریکایان په افغانستان کې چاودنې وشلې دي. د دې مقالې د لیکوال په باور د سولې د روانو خبرو سربیره چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې اډانې د جوړېدو هڅې پکې کیږي، په وروستیو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي نښتې سخته شوې دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې په افغانستان کې د پسرلي له رارسېدو سره هوا توده شوې او په دې وخت کې معمولا جګړې تودې شي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د سولې خبرې د شخړو د زیاتېدو سبب شوې دي، ځکه چې د لیکوال په باور هر لوری هڅه کوي چې په دې خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. یوه بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک پوسټ بیا د سرچینو په وینا لیکي چې د بګرام په پیښه کې په وژل شویو امریکایانو کې یو هم د اطفایې مامور دی. ورځپاڼه لیکي چې دا کس کریسټوفر سلوتمن نومیږي چې درې ماشومان ترې پاتې شول. خبرونه څرګندوي چې سلوتمن 15 کاله په اطفایه کې کار کړی او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای شوی و. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي چې سلوتمن په 2014 کال کې د اور وژنې عالي افتخاري مډال وروسته تر دې ترلاسه کړ چې د نیویارک په یو اپارټمان کې د اور لګېدو پر مهال یوه ښځه د بیهوشي په حالت کې وشغورله. دا پیښه داسې وه چې د پخاپوړو د اور د لمبو په منځ کې د اپارټمان پر سر د بیهوشه ښځې د خوب کوټې ته ځان رسولی و او بیا د اطفایې له یوه بل کارکوونکي سره دا ښځه راایستلې وه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د کابل په شمال کې د دوشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې او لیکي د دې سربیره چې طالبانو له امریکایانو سره د سولې څو پړاوه خبرې ترسره کړې دي، دا ډله لا هم هر ورځ پر افغان امنیتي ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم یو راپورټ راځو چې د اسرائیل د انتخاباتو په اړه باندې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غیوات په انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی. هغه خپل پلویانو ته په خطاب وویل د تاسو په مټ می د یو نه باور لاسته راوړنه وکړه. د نن سهار وختي شمیرل شوی رایو په اساس د اسرائیل د صدر اعظم په مشرۍ لیکود ګوند تر خپل اصلي سیال ابي او سپین ګوند څخه چې د بین اگینس یو پخوانی تقاعد شوی پوزی په مشرۍ انتخاباتو ته راوتلی دی مخکې دی. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بنیامین نتنیاهو وایي د انتخاباتو ګټونکی دی. د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د نن سهار وختي رایو په اساس تر خپل اصلي سیال د بینی ګانس په مشرۍ د ابي او سپین ګوند څخه مخکې ښودل شوی دی. لومړنیو نتایجو ته په کتو بېګا دواړه مخکښ کاندیدانو یعنې اوسني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او بینی ګانس د بریالیتوب ادعا کړې وه. د اسرائیل د سه شنبې د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي وو. همدارنګه له هیواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی شول چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. اسرائیل 8.1 میلیون نفوس لري او ویل کیږي چې د سه شنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې شاوخوا شپږ دیر شو. اټکل کیږي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به له وړو ګوندونو سره د ائتلاف لارې وتوانېږي د اسرائیلو په پارلمان کې له 2 تر 5 پورې څوکۍ د ځان لپاره خوندي کړي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 1 استازو ته اړتیا لري ځکه د اسرائیلو پارلمان 160 څوکۍ لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت تو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
ل دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګاست د ولس پګنی منځنۍ په او اف ام 3.5 باندې د ازادي رادیو پروګرامونه او ري اوس په هم د خلکو غوښتنې درته خبرو کو.
ستاسو لا پیغامونو
ازادانه بناین د کونړ ولایت مرکز سره باندې د ازادي رادیو پیغامګي خبرون تخفل پیغام پریدم. د کونړ ولایت کې دغه کتابونو نشتون یاد کتابونو کمبوتیا زمون ماشومان مکتبونو ته نزی دلته موږ ته کور کې باندې کې موږ ته وایي چې موږ کتابونه نه راکې نو موږ درس به څه کوي. نو زما غوښتنه ده وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته راولېږي. نو زمون ماشومان د کونړ ولایت په ډیر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په ګونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کوم ستونزه نه لرو. صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. په احترام تاسو ورور شهزادنه
ویره دا اشرف غنی استاد ډیر شو په دې داسلا د پټ خپل سره کومه کوي زکه چې په ګرنسل او کښې ته مدي کوته دې ته باندې رسول دي واغ مسلمانان هم را خپل ځانونه پر ماړه کړل یو شی مې ویور شي دي دا ډیر شکار وکي او دا هم ډیر شکار کوي چې مکتب یې ځای پاله کې او دا ماجمان هم ډیر ښه درس وکړي داخلو ته. از ما دا اعلان دي چې دې نور هم رسته هم وکي وسلام ما نوم زین الله دي.
السلام علیکم. عبدالغفار زابل ولایت شاجوی در ولسوالی څخه تماس کوم. نن دومره د سیمه بازار ټول تړل شوی د پولیس ملي پولیس او ملي اردو راشي خلک طالبان راشي اردو یا پولیس وګړي راغی بازار ته عوام او زکیلس متره دی له پاخه سړک نه څه شي راکړای. له رادیو ازادي څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ په موضوع چارواکو ورسوي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غواګاست د ولس پنګنی منځنۍ څپه او شمس لشرف پنځه باندې خبرونه کو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې پروګرامونه هم وګورئ او مطالب ولولئ. همدارنګ ټلویزیونی خبرونه هم وګورئ. همدارنګ د ازادي رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تاسو کولای شئ هم د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ او یلا یو بل سره شریک کید. ازادي رادیو یوټیوب دی. ازادي رادیو څه باندې 9000 کسانو خوښ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو غنو اوریدونکو په خطر کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او د طالبانو د بین الافغاني خبرو په اړه باندې مخته خپل اسمسونه را لګل دي. له هغې ډلې فضل کریم درویش لزازی آریوبلی کلی لپکتیا د سولې داسې تګي یو لکه چې پروژې کې خلک د اذان لپاره منتظر وي. قاسم زواکم لیلمند لیکلی پاکستان په ښکاره ډول د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او د سولې په برخه کې لوی خنډ ګرځي. واحد مدقیق له لوګره لیکلی خلیلزاد باید د قطر په راتلونکي غونډه کې د اوربند په اړه باندې پریکړه وکړي. همدارنګ د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي داود مړکوال د غزنی د مقرلي کلی ملکی تلفات د بخلونو دی او باید د اوربند په اړه باندې پریکړه وشي. تازه خان سمسورم د ننګرهار علي کلی د قطر په راتلونکي غونډه کې باید د طالبانو سره د اوربند په اړه غونډه وشي او خبري وشي او په دې اړه باید پرمختګ وشي. ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم د کابل په وخت د سهار 8:30 بجې دی. ورزولاندو خبرونه ته تمدن چهارشنبه بعد افغانستان د مصالحې د رهبری په شورا کې دویمه غونډه وشي او په دې غونډه کې به د قطر د ناستې لپاره د ګډونوالو نوملړ او د هغوی د واکونو په اړه باندې پریکړې اعلان شي. د نیویارک ښاروال د سې شنبې په ورځ امر وکړ هغه سرتیري ته د درناوي لپاره چې افغانستان کې وژل شوی د دې ښار بیرغونه نیمکښ شي. بیل ډی بلاسیو په یو خبري غونډه کې غږیده وویل کریستوفر سلوتمن 15 کاله د نیویارک د اور وژنې په اداره کې کار کړی او د دوشنبه پورس په افغانستان کې د خپل خلکو څخه د دفاع په لار کې وژل شو. سلوتمن او دوه نور ملګري د دوشنبه پورس په باګرام هوایي ډګر ته نږدې په یو موټر بم حمله کې چې طالبانو یې مسؤلیت اخیسته وژل شول. جرمنی څارنوالانو یو پخوانی افغان سرتیری په جنگی جنایتونو تورن کړی دی. اوس په منشن کې دی او د دوی په بند کې دی. د امریکا لوی څارنوال ویلیام باروي تمه لري د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د هغه راپور بشپړه نسخه به تریوي اونۍ خپره شي چې په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې پر مداخله چمتو کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به په شمالي قطب کې د نویو بندرونو د جوړولو په خاطر هغه تل خپل حضور په ډراماتیک توګه باندې زیات کړی او د ترکیه واکمن عدالت او ترقی ګوندوایي په استانبول کې باید د خاروالې دویم ځلی انتخابات وشي. ازادي راډیو ته غواګی است. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. په دغه دویمه نیمایي کې ځینې راپورونه تاسو ته خبرو. له هغې ډلې اورزګان کې د سولې په اړه باندې غونډه شوې ده. ملالۍ بشیر له یو ځوان انځورګر سره خبرې کړې دي او د پروګرام په دویمه برخه کې وروسته خبرونه د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه ده چې 13 دقیقې دوام وکړي. لومړی ورزو اورزګان ته. په اورزګان کې پرون خلکو غونډه وکړه او د سولې په تړاو باندې خبرې وکړې. دوی وویل چې باید د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وشي او په هیواد کې ژر تر ژره سوله ټینګه شي. دوی پر سیاسي نوغه کړی چې د سولې روانو خبرو ته خنډونه جوړ نه کړي او نور تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د ملت د ګټو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان سولې په تړاو په کوردنونه او بهر کې رواني خبري او د جګړه ځپلې ولایت اورزګان د خلکو تمي
تر ډیره پورې موږ سل په سله کې دغه هیلې لرو چې مثلا دغه سوله به کېږي، ځکه په دې خطر باندې چې مخکې داسې خبرې توجه شوې نه وې. اوس چې د امریکا له لورې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې د پروسې استازي ټاکل شوی دی، نو هغه هم ډېرې هلې ځلې کوي چې راتلونکي کې به سفرونه کوي نورو هیوادو ته، د هغو هیوادو سره به جګېږي پر سوله باندې. نو موږ ډېره هیله لرو چې سوله به حتماً راځي.
چې مسلمان یې هغه وسو د خوشاله دی او دا موږ جنگ چې دی دا جنگ دی، جنگ نه دی، دا جنگ په موږ کې پردوج وکړی دی. موږ یې دوه ورونه سره اخته کړي دي.
تا دغه ولایت کې سولې ته د خلکو تمې دومره زیات سوي چې آن په کلي او بانډو کې هم د هرو دوو کسو ترمنځ د سولې بحث روان وي او خپل نظرونه یو بل ته پرې وړاندې کوي. یوه بېلګه یې دا موټر چلوونکي دي چې لوی ارماني سوله ده.
انډواله خدای دې سوله راولي په خدای که اوس خو ځان په ژوندو کې بولو
که سوله وسي تنګي ته به ولاړ سو سرخوم ته به ولاړ سو.
دغه جګړه ځپلو پر سیاسینو غږ وکړ چې نور دې د سولې روانو خبرو ته خنډونه نه جوړوي او نور دې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي. دوی وایي نور له روانې جګړې ستړي سوي او تر پوزې ترې راغلي دي
چې دوی په دا خپل ملت کې په دا خپل وطن کې فکر وکړي او د دا پردو غلامۍ او د دغه کارو سره لاس واخلي او دا خپلې شخصي ګټې په نظر کې ونه نیسي، افغانستان په نظر کې ونه نیسي.
پر هغو مو دغه غږ دی که چیرې تاسو ونه غواړئ چې سوله وسي، زه پوره باوري یم او دا ډاډ ورکوم چې دغه جنګ به یوه ورځ اوس به د دې ګټې په کښې خوندي د دوی تر لمونه او د دوی تر کورونو پورې ورسېږي.
ونه خو ته ګورسه خپل مځکې پاتې تورې پاتې وروره یو ځې خپل ځای ته یو سری دړېدلې جوړوي او مځکه باتوي دغه
د اورزګان دغه جګړه ځپلو خلکو چې لوی ارمانې سوله ده پر ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپلو منځونو سوله وکړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تودی او دغې روانې جګړې په دغه ولایت کې مور له زوی او زوی له موره بېزاره کړی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د یو تنکی ځوان انځورګر صدیق الله صداقت سره د ازادي راډیو د خبریال منالی بشیر مرکه درته خبرو. دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې په تصویري شکل هم لیدلی شئ، هم د صدیق الله صداقت ښکلی انځورګري هلته کتلی شئ. خو اوس به د ده د خبرو مرکه هم تاسو ته خپره کړو. ملالۍ بشیر له صدیق سره خبرې کړې، د ده د هنر په اړه پوښتنې ترې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې څومره موده کېږي چې دی انځورګري کوي.
تقریبا داسې دقیق وخت نه ده معلوم، خو بیا هم چې ما کله مکتب شروع کړی دی نو اول سیم دوم سیم د دغه ما رسامي شروع کړی دی نو په هېڅ م نه ده، نو د هغه راهیسې رسامي کوم. داسې کورسونه مې نه دي تعقیب کړي چې دقیق وخت یې معلوم وي.
تر ډېره څنګه شیان رسم کوئ تاسو؟
تر ډېره پورې داسې ښایسته منظرې دغه رسموم او ډېر څه رسموم، نو هغه د شکلونه رسموم. مثال د انسانانو تابلوګانې مسویلې
او دا تابلوګانو تاسو ته اسانه ایسي که طبیعت یا منظرې رسم کول؟ کوم یو درته ډېر جالبه دی؟
ډېر سختي لري هغه د انسانانو رسمول یا د شکلونو رسمول ډېر سخت دی نسبت د یو منظرې یا یو طبیعت رسمولو، ځکه هغه ډېر وسه بیا رقم طبیعت باندې جوړېږي او د یو شکل جوړول د یو نفر جوړول ډېر سخت دی. داسې شکل جوړېږي ډېر وسه جوړېږي چې مثال هېڅ چا ته ورته نه وي، او داسې شکل چې مثال یو شخص ته ورته وي یا یو شخص رسامي کوي تابلو جوړوي هغه ډېر سخت دی، ډېر په سختۍ سره کېږي.
آیا تاسو غواړئ چې په دې برخه کې رسمي زده کړې وکړئ؟
که چېرې په همدغه برخه کې راته زمینه مساعد شي یا کامیابه شم نو معلومه خبره ده چې په همدغه برخه کې به کوشش کوم دغه برخه به انتخابوم. که چېرې په دې کې زمینه راته مساعد نه شي اول خو ډېر کوشش کوم چې نقاشي کې راته زمینه مساعد شي، که نه شي بیا نو انجینري غواړم.
کله چې خلک ستاسو کار وویني، ستاسو رسامۍ وویني، څه درته وایي؟ تشویقوي مو که مو د دې کار څخه منع کوي؟
داسېږي خامخا کوم انسان دغه خوښوونکي پیدا کېږي د هغون خالق کسان هم پیدا کېږي. داسې کسان هم ماته وایي دا نه کوه، داسې کسان هم ډېر تشویقوي مې تر کلني رسنیو باندې ډېر خوښېږي ځکه ډېر خلک یې ګوري او داسې مخامخ ډېر خلک یې نش لیدلی نو په ټولنیزو رسنیو باندې تشویقوونکي ډېر دي او ډېر خلک یې هم ویني.
صدیق جانه، د رسامۍ له لارې څنګه څه ډول خدمت کول غواړي؟
همدانې کوشش کوم تر څو چې د سولې لپاره کوم رسامۍ کېږي هغه وکړم، د نورو خلکو ته دا وړاندې کړم چې زموږ ټولنه څه رقم ژوند کوي، زموږ خلک څه رقم دي، کولی شي هر هنرمند چې ډېر پیغام خلکو ته وړاندې کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي، نړیوالو ته یې وړاندې کړي، د خپلې ټولنې ده. نو داسې رسامیانې یو سخت ځکه ډېر
چوپ واړي ډېر باندې پام کوي باید ور باندې وشي هر اړخ ته کومه رسنۍ چې ما د ولسمشر دا کړې ده نو په وسیم ما ډېر یعنې تقریبا چې ما دا رسنۍ جوړولې تر هغه مخته ما تقریبا لس یولس ورځې مخته ما په دې رسنۍ باندې چوپ وایي یعنی غټه رسنۍ چې کېږي مثال چې وغواړي چې دوی مینهوال کړي داسې ډېر خلک یې وګوري ډېر خلکو ډېر خلک یې خوښ کړي تر څو چې هغه کار وکولی شي انسان خوښ شي چې او هغه کار په خپل کور کې یا ټولنه کې اجرا شي.
ازادي راډیو نمو له یو تنکی انځورګر صدیق الله صدقت سره مرکه واورېده. کولی شئ دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ازادي راډیو د پروګرام په پای برخه کې ورسته معلوماتي مطلب تاسو ته خبرو. د اسمت ساروان لخوا دغه معلوماتي مطلب د 5G یا پنځم جنریشن په اړه باندې چې د انټرنیټ پنځم نسل به وي لاند راپور دی. په دغه راپور کې له یو متخصص سره هم خبرې شوې دي او د 5G په اړه باندې چې اوس پرې سیالۍ زیاتې شوې دي تاسو معلومات اورئ. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه خپره شي.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپای اتحادیه د معلوماتو د سترې لوی لارې چې G5 بلل کیږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرت ما کوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او G5 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بی سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. G5 به 40 برابر زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدی شي. آصف حبیبي چې په جرمني کې په G5 کې دکترا اخلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
انټرنیټ د نورو سکتورونو ته هم دي، فرض زراعت ته بلاړ شي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې د صحت برخه ته به لاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي، خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټکنالوژۍ دا نسل چې G5 ورته وایو لومړی جوړ کړي. د G5 ټکنالوژۍ په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایي کمپنۍ سخت رقابت کوي.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د اسدی اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ورزو د دیونی راغلو پیغامونو ته مو مشته د نور ستونزو ترڅنګ د امنیتی وضعیت او د غرض پخپله د سرتیرو د ستونزو پاړه مستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې دلته به د بیلګ په ډول یو څو پیغامونه په کټه سره وورو. ورسته به د چارواکو خبرې هم وورو. لمړی د یو سرتیر شکایت ورو چې د ماشونو لځن څخه کوي.
وعلیکم السلام علیکم ټول راځو ته دي کوم کوم ته سلام وایم. ما د ولادت نادلی نه خبره کوي من منم دا اور ماشینه په واک باندې نه ولا کیږي. دا د موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده نه کال کیږي موږ دلته وظیفه اجرا کوو. نو واسطر لرو، نزار لرو، نزور لرو، بچی خوار، دمن خوار، ټول خوار، پوسو ته موږ پراتی یو. دا د څنګه ماشینه د کی په دمه شي په درې نه شي کې نه ولا کیږي. واسطه دار ټول په کابل په مزار په بلجو کې ګرځي. غریب زمون ورو دا څنګه ورو کې پراتی دي شهیدان ځخنه موږ ورکو په وخت باندې ماشینه ماواله نه. دا د موږ رئیس جمهور ته تقاضا ده په وخت په وخت باندې ماشینه حواله کړه. مالی کړه، مالی تال ورکی کړه، مصرفات تاور کی غریب زمن و معاشو باندھے تجارت روان تھا خیانت روان تھا.
السلام علیکم. باز سلام تقاوتی افسر ما پیشنهاد بده چې د ریاست تقاوت د جدول ورکوي په شلم تاریخ د عمل ورکوي په شلم د ریاست څلور میاشتې ځان شلم تاریخ باندې د جدول کې په شلم کې ورکوي. موږ تقاوتي افسران د وزارت دفاع د هم پیشنهاد ازادي راډیو ته نوراغان ننګرهارې مګر ځان قیمت د احمد شاه بابا نه ده.
زه حمید خبرې کوم د شیرزاد ولسوالۍ څخه. زما د وزارت کې دفاع باندې وزارت داخله باندې او عسکر یم او غوښتنه لرم جدي غوښتنه لرم باید موږ ته وایي مرستې زر تر زره راشي. موږ اوس هم مانسیره یو خو شپه ورځ راباندې جنګ کېږي او کورونه نه ترې دا یو کال کېږي. موږ هم پردي میندې لرو خویندې لرو ورونه لرو پلار لرو. نو وزارت دفاع وایي چې موږ هلته عملیات وکړو هلته عملیات وکړو د دروغ ولې وایي او وزارت داخله دروغ وایي. تاسو راشئ خلکو هر ځای کې په زرهاو عسکر مړه کېږي حکومت یې بیانوي نه او باید ما پیغام ازادو راډیو بلې راس نثر کړي. نو زه به مننه ترې څخه وکړم. خدای په امان.
ازادو راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما نوم فرید د بادغیس